السلام علیکم مشال ریڈیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د زیارت ورځ د 2019 کال د مارچ 15 نیټه ده په دې یو سات کې موضوع فرخنده صدر کلی کوم او ریدونکو پر روان یو سات کې د افغانستان او پاکستان پر حالات او یو شمیر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې راځو خبرونو ته ویاند ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا پاکستان وای د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې تړون د امن په لور مثبت ګام دی د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د حملو باوجود طالبان تر ډیره د سولې موافقه پر اصول ولاړ دي او د بخښنې نړیوال سازمان وای شواهد لري چې تیر کال په ایران کې امنیتي ځواکونو په حکومت ضد لسی مظاهرو کې ډیر وش ماشومان وژلي تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سہولتکار رول لوبولې دی نوموړي بیگا سینیټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه معلومات ورکړل او ویل
هم مذاکرات کا حصہ نہیں ہم صرف فسیلیٹیٹر
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي مونږ د مذاکراتو برخه نه یو مونږ یوازې سہولتکار وو مونږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کیدی شي بل دا خبره چې امن زموږ خواهش ته نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداري پر سر نشي اخستې دا شریکه ذمہواری ده
امریکا او د طالبانو استازو د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره زمبا د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او افغان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د 14 میاشتو په موده کې بارني سرتیری افغانستان نوزي تر دې مخکې د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ ویل چې دوی افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي نو موري د کرویشیا په پلازمینه کې د غیواد له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کدي بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ شوه هوکړې عملی کول لسونځو سره مخامخ شي اخو د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه لومړی نتیجې مختلف دي خو ټینګار یو کړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسلواله ډله تر ډیره د موافقه پر اصول ولاړه ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سنټ یوې کمیټې ته ویل چې وسلوال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقه درناوی کوي خو په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي نوموړي زیاته کړه دا یو چیلنج دی چې هغوی د موافقه تجمن پاتې وي چې په ډله کې ځینې سخت دریزه او ځینې یې نرم دریز لرونکي غړي دي نو دغه په فکر دا هم یو مسله ده دا سرګندونه ترغی روسته شوې چې د امریکا د دفاع وزارت ویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان سرتیرو په پوسټه د وسلوالو طالبانو تر حمله روسه دفاعي هوایي برید وکړ د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحد او افغانستان سره د چمن پولې د بندیدو پاړه وای چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پریکړه دوی ته تاوان رسوي د کوټې د تاجرانو اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان هر کال د تفتان له لارې له ایران سره له 1 ارب نه زیات تجارت کوي نوموړي ویل حکومت دې د سرحدي سیمو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي
پدې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو امکانات لري تر پېټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي هغه سره دا خطر هم ستنه ده په سوو ګاډین ولاړ دي موږ د خپل ملک سره واکداران سم د خواست د کاروباریانو د مشکلات دي وخت لسی او د بارډر د پاره دي یو لار جوړ شي
پینحال کې د 15 ورځو راهیسې د چمن د پولې د تړل کېدو لامل هم د پولې دواړو غاړو تاجران مشکلات لري په افغانستان کې د کورونا وایرس کیس پس د پاکستان مرکزی حکومت د چمن پوله د مارچ تر 9 د تړلو پریکړه وکړه خو د تفتان د پولې په اړه لاسینه دی ویل شوی د مشال ریډیو خبريال د تفتان د انتظامی چارواکو په حواله وایي چې ایران ته د 2200 څخه زیات تللي زائرین یې د معاینې لپاره هلته ایسار کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړي د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خبره شوه پکې ویل شوی چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کې سم مخې ته نه دی راغلی خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خورېدو مخنیوي لړ کې لګولې دی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ کې وغونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې ته هدایت ورکړل شول چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خبرونه له مشال ریډیو نوره د پاکستان سینیټ پرون د ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منځوري ورکړه مخکې قومي سیملې د جنوري په 10 د قانوني مسوده منځوري ورکړې و په دغه بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرک ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي په دې بل کې دا هم ویل شوی چې د هغو افسرانو خلاف به هم کاروایي کیږي چې په 2 غنټو کې دننه د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کاروایي نکړي په هغې کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې څارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنگي جرمونو پلټنې پرانیزي. په دغو کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی. د مارچ په 15 د اپیلونو د څانګې مشر جج پایټر هوفمانسکي په عدالتي فیصله کې ویل چې عدالت دا مناسب ګڼي چې د اپیل یا درخواست فیصله بدله کړي او څارنوال ته د پلټنو د پیلولو اختیار ورکړي. د تیر کال په اپریل کې د یو عدالت ججانو په متفقه توګه د جرمونو نړیوال عدالت څارنوالې فتو بنسو دا یو درخواست رد کړ. په درخواست کې هغې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د مبینه جنگي جرمونو پلټنو پیلولو اجازت ته ورته ورکړل شي. د بشري حقونو مبارزانو او متاثره کسانو د دغه پریکړې غندنه کړې وه. په عدالتي پریکړه کې ججانو ویلي چې پلټنې سره به د انصاف هدف ترلاسه نه شي ځکه چې د همکارۍ د نشوالي له امله به ناکامه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 20 ماشومان وژلي. د بشري حقونو لندن میشتې ادارې د مارچ په 4 په بیان کې ویلي چې د دوی له پلټنو ښکاره شوې چې امنیتي ځواکونو په غیر مسلح مظاهره کوونکو نیستې ولاړو خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه 22 ماشومان یې پکې وژلي. اداره وایي د پلټنو له مخې د وژل شوو 22 هلکانو عمرونه له 12 کلونو په منځ کې او یو ماشوم چې عمر یې د 12 کلونو په منځ کې وژل شوی و. د منځني ختیځ او شمالي افریقې د چارو لپاره د سازمان یو مشر فلیپ لوتر د دغو وژنو د خپلواک او بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چې ذمهوارو کسانو خلاف د کاروایي وکړل شي. او د روس او ترکیې ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردغان په ماسکو کې سره ګوري. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د شام په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات رینګلي شوي او کوشش کوي چې په ادلب صوبه کې په زیات شوي تشدد کې کمی راوستل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویل چې د مارچ په 15 په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو په وخت به د هغه د قانع کولو کوشش کوي چې د شام په ادلب صوبه کې د چټک اوربند په اړه موافقه وکړل شي. دا د مشال ریډیو خبرونه وسته کرن صوبه او د موسم احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپۍ اخیستل کیږي او 104.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 105 روپۍ 10 پیسې او 106 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 110 روپۍ او 110 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 15 پیسې پیسې او 140 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 210 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې اسانتیاوې پیدا کړې دي. په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت دغه هیواد سره خپل پوله تړلې.
پر د افغانستان سره هم تقریبا مرد سوار ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شیان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په میرامشاه روغتون کې د صحت بنیادي سهولتونه نشته.
د ټولې ضلع دمرا هارت اسپتال چې تر نن تاریخه پیرې په دیشه نه د کډنی سنټر شته پشې نه ایم آر آی چې هغه نن سبا د وخت ضرورت دی. بغیر
د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي په 8 مارچ ته عورت مارچ په نوم لاریون کوي.
عمومی طور دا سوال راوچتول دا د جمهوری حقوقو سوال دی او دا د برابري د انصاف سوال دی. کله ظاهره خبره د هغه په کلی باندې ترسي
او په مومندو کې پولیسو د افیمو فصل ختم کړي.
دا مونږ ته پته ده چې دوی درې میاشتې مخکې کله د افیمو کروندې وخت وخت شو نو دې کې آگاهي مهمه چلولې او د مشرانو سره ما جرګې کړي دي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د امن پر لور لومړی مثبت ګام دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سینټ ته وکړه او ویل چې پاکستان تل په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي خبره کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون په دوحه کې لاسلیک شو. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار ګل ایاس نور.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د سہولتکار رول لوبولی چې د امن په لور لومړی ګام دی. نو موري د مارچ په سلورما سنټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په افغانستان کې د اوګدې مودې جنگ آسان نو او د سولې په لور اخستل شوی ګام هم آسان لار نه ده. امریکا او طالب استازو د فروری پر 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او لاغوان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د سولې شته په موده کې بهرنی سرتیری افغانستان اوزی. د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشی ایوان ته ویل پاکستان تل د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده.
یي مذاکرات انکه درمیان ہوئے، هم مذاکرات کا حصہ نہیں، هم صرف فسیلیټیټر.
دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوې دي. مونږ د مذاکراتو برخه نه یو، مونږ یوازې سہولتکار وو. مونږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کېدی شي. بل دا خبره چې امن زمو خواهش ته، نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداري پر سر نشي اخستي. دا شریک ذمہواری ده. په دې کې به ټولو ته خپل ونده او کردار بول پکاروی. کچرے ٹول بار پا پاکستان اچھوی نو دا نامناسب دا.
آپ سارا بوجھ اگر پاکستان پہ ڈال دیں یہ نامناسب ہے.
قریشی په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د هند سکیورټي کردار قتل نه غواړي او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. د دې مخکې د ناتو عمومي مشر یانس ټولټنبرګ ویل دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یانس ټولټنبرګ د قریشی په پلازمینه کې د هغه هیواد وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. د زیاته کړه
زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات را کم کړي. طالبان باید پوښتنه چې د جګړې لاره هیڅ کله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکارا پیغام ورکوو چې جګړه کې برای نشته. دوی باید د خبرو میسته کینی، رښتینی جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي.
دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د مارچ په سلورمه طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته پر طالبانو د لومړي برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان سونی لګات په ټوټر پاڼه لیکلي، د مارچ په سلورمه امریکا د هلمند په نهر سراج کې پر هغو وسلوالو طالبانو بمباري کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ. دا بمباري تر هغې ساعتونو وروسته شوې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو بریدونو پر مهال لږ تر لږه 40 افغان امنیتي سرتیری وژل. تر دې مخکې د مارچ په 3 امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې ډېرې ښې بللې وي. له امریکا سره په هوکړه کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو خبره هم شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د موافقې د لاسلیک تر مراسمو یو ورځ وروسته ویل د زندانیانو د خوشی کولو هیڅ ژمنې نه ده کړې. په تړون کې راغلي چې طالبان به د مارچ په 10 له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي او د دې خبرو په ایجنډا کې به یوه نقطه مستقل او جامع اوربند هم وي. طالبان وای تر هغوی چې بندیان خوشی نشي لاغوان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید، هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو. طالبانو امریکا د فبروري په 9 یوه لوسنامه وکړه چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وسي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي اوس باید افغانان په خپلو کې سره کینی او یو جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نشي رښتیا کېدلی، نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د امریکایانو او طالبانو لوسنامه د پایدارې سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هرڅه د دوی پښتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نکړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واکوي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر لواړه دښمن سره مقابله ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجوده ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي، ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سختدریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
قانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کېږي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپل هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمه ته سوله نشي راوستي.
تاسو حقانی سره په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
It is very interesting that for years
دا ډیره پزړه پوری خبره ده. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو وس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل نو وسې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنا دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی نو هیڅ کله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم د سیمې ته د پخوانی برتانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري. نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره لاس ته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپل پالیسی بدلوي، ځکه چې د دوی دا ځان خودنه پر افغانانو څاغیز نه لري.
نو حقانی سره تاسو څه وړاندیز لرئ د افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
زما
په خیال افغانان او د افغانستان گاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان خه خلق نه دي. افغانان کولای شي له طالبانو سره خبري وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي. خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو، د پاکستان سینټ ته زینب الرټ بل 2006 په اکثریت سره منظور ک. دا بل ماشومانو سره په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ته سزاګانو او ماشومانو حقوقو خوندي ساتلو په اړه دی. قومي اسمبلی د دې بل منصوري د جنوري په میاشت کې ورکړی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د مارچ په سلورمه د پارلماني چارو وزیر اعظم خان سواتی زینب الرټ بل ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې پرې د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وینا وه چې ماشومان د جنسي تیری او وژنې په اراده سره د تختونکو لپاره په بل کې تجویز کړی شوی سزا کمه ده، نو دا د عمر قید په ځای د مرګ سزا کړی شي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم مخالفت په کولو سره وویل چې بل کې ځینې کمزوریانې دي، نو ترمیم وروسته دی بل د منظورۍ لپاره ایوان ته وړاندې کړی شي. مهم بل دی، خو زه ګڼم چې موږ ټولو لا په اتفاق سره یو داسې بل پاس کول پکار دي چې پکې هیڅ قسمه کمزوریان نه وي او ماشومانو سره چې کم دا ظلم روان دی نو دې مخنیوي ترې وشي. په بل کې د مرګ سزا سیکشن نه دی شامل. په بل کې د قصاص نه متعلق سیکشن نه دی شامل کړی شوی، ځکه چې قصاص د نړیوال فشار له وجې د ختمولو کوشش روان دی. که دا په بل کې شامل نه کړی شول نو په هیڅ صورت یې موږ نه تسلیموو. په ایوان کې موجود د تعلیم وزیر شفقت محمود وینا وا په بل لومبه په قومي اسمبلی او لهغې وروسته د سنټ د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټې کې پر غور وکړې شو، نو سنټ لا په کار دي چې دا بل دی منزور کړي. د نوموړي وینا وا دی بل په حق لا ډېری خبرې وکړې شوې او وزن پکې هم شته، خو د یو نظام تر لاندې دا ایوان چلیږي. لکه دا بل لومبه د سنټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړې شو او هغلته د ترمیم وروسته د دې منزوري ورکړې شو. اوس چې د سنټ نه د منزورولو وخت راغی نو نور ترمیمونه بلونه پکې مخې ته راوړل شول. لومبه دا بل پاس کړي ځکه چې ټول قام یې په انتظار دی او تر څو چې د ترمیمونو خبره ده نو هغه به پکې ورسته شامل کړو. د بحث ورسته سینټ د زینب الرټ بل په اکثریت سره منظوري ورکړه، خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې سینټرانو یې مخالفت وکړو. د زینب الرټ بل تر مخه به یوه نوې اداره جوړیږي چې د غیب کړه شوو ماشومانو معلومات به ساتي. دا اداره به د مطبوعاتو او پولیس سره په نږدې رابطه کې وي او په دې لړ کې ضروري معلومات به د موبایل میسیجونو یا پیغامونو د لارې ټولو ته ویشل کیږي. همداراز به لس نه نوي شمیرې لاندې داسې ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک پرې د لادرکه ماشومانو په اړه راپور ثبتولی او همداراز معلومات اخیستلی شي. زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوی چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوی وه.
اوریدونکو، په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت هغه هیواد سره تړلې پوله تړلې. بلخوا مرکزي حکومت له افغانستان سره چمن پوله بنده کړې ده. د پولې تړلو له وجې تاجران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو تاجرانو مشال رډیو ته وویل چې د دې له وجې ورته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې د تجارتو د اتحادیې د مرستیال مشر بدرالدین کاکړ په وینا چې پاکستان هر کال د تفتان د سرحدي پولې د لارې د ایران سره د یو ارب ډالر څخه زیات تجارت کوي، خو اوس په شانو بار د لاریانو او کنټینرانو لویه برخه د پولې دواړو غاړو ته بند پاته سوې ده.
د افغانستان سره تقریبا مرزه سوا ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري. هغه د دې خوا دي هم د هغې خوا دي، فریش فروټس دي، پریشبل ایټمز دي، د هغې خوا سبزیان هم پکښې دي، کله ټماټر چې د ایران سره روان دي، دا تر پیټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي، هغه سره دا خطر هم ستنه ده. په سوو ګاډیان ولاړ دي. موږ د خپل ملک واکدارانو سم دا خواست د کاروباریانو د مشکلات دي وکتل سي او د بارډر لپاره دي یو لار جوړ سي.
د شاغلي کاکړ په وینا چې د تفتان سره د لارې پر کاروبار باندې دوی هر کال د پاکستان او مرکزی حکومت ته د 130 ارب روپیه څخه زیات ټیکس یا مالیه ورکوي. بل پلو ته په چمن کې د افغانستان سره سرحدي پوله هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بنده پاتې ده، چې له امله پر پوله د پاکستان او افغانستان تجار هم د مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چمن د تجارو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر عبدالغني اڅکزي په وینا په کار دی چې پوله ژر تر ژره خلاص شي.
او پر عوامي سطح باندې د دې د استوان روان دي چې خلک دي په بارډر کې 15 روپۍ ګټي، 100 روپۍ ګټي، 500 ګټي، لازمي ماشانه د خپل بچانو سره خوري. دا مکمل بند شلو او بیا ټریډ چې دی مکمل بند دی. په دا کې افغانستان
انتظامی چارواکو ایران ته د زیارتو لپاره تللی شاوخوا د 200 څخه زیات زائرین په تفتان کې سر کړی دي. په تفتان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د دروز زرو څخه زیات داسې کسانو سکریننګ یې کړی دی، څوک چې په تیرو دوو اونیو کې د ایران څخه و پاکستان ته را داخل شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ښکاره کېدو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د مارچ د میاشتې تر 10 نیټې پورې په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندې ساتلو اعلان کړی و. البته د بلوچستان د حکومت له لورې د ایران سره پر تفتان کې د بندې سرحدي پولې د خلاصو په اړه لا تر دم غړي پوری څه نه دی ویل سوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چین د مارچ پر 15 خبر ورکړ چې په دې هیواد کې په تیرو درو ورځو کې د کورونا وایرس په پیښو کې تر کمی وروسته یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په نړۍ کې د مارچ تر 15 نیټې د کورونا وایرس ټول ټال تر 3000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تر 3300 زیات کسان یې وژلي دي. دا چې د کورونا زیاتره پیښې په کومو هیوادونو کې رامنځته شوې دي، حکومتونو یې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، تفصیل د احمد شاه ازمین اور.
د چین د روغتیا ملي کمیسن ویلي چې د مارچ پر 14 د کورونا وایرس 109 مثبت پیښ ثبت کړي، چې دا ډول په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 80409 ته رسېدلی دي. زیاتره نوې پیښې د هوبی صوبې په ووهان ښار کې رامنځته شوې چې په لومړي ځل له هماغه ځایه دا وایرس نورو سیمو ته خپور شوی و. همداراز په چین کې د مارچ تر 14 له دې ناروغي 3012 کسان وژل شوي دي. دا وایرس د نړۍ تر 15 زیاتو هیوادونو ته خپور شوی چې په ځانګړي توګه ایټالیا، جنوبي کوریا او ایران د ذکر وړ دي. په جنوبي کوریا کورونا وایرس تر دې دمه لږ تر لږه 6000 کسان اغیزمن کړي او تر 30 زیاتې وژلي دي. بلخوا په جنوبي کوریا کې څه باندې 3000 کسان اغیزمن کړي او 109 کسان وژلي دي. همداراز دې وایرس په ایران کې هم تر 3000 زیات کسان اغیزمن کړي او تر 30 زیات یې وژلي دي. اخوا په امریکا کې هم دا وایرس خپور شوی او یو نیم سل مثبت پیښې ثبت شوی او تر دې دمه 11 کسان وژلي دي. په نړۍ کې د مارچ تر 15 نیټې د کورونا وایرس ټول ټال تر 3000 زیاتې مثبت پیښ ثبت شوی او تر 3300 زیات کسان وژل دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیلابیلو هیوادونو یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې پر عمرې تر نامعلومه وخته بندیز لګولی. په دې هیواد کې د کورونا دوه پیښې ثبت شوې دي. که څه هم تر اوسه په تاجکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښ نه ده ثبت شوې، خو د دې هیواد په جماعتونو کې ډیریو امامانو د مارچ پر 14 له خلکو غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره دې جماعتونو ته له تګ ډډه وکړي. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 22 نیټې د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی دی. دې هیواد د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا ته خپلې الوتنې هم ځنډولې دي. بلخ پاکستان د بلوچستان صوبې په تفتان کې ایران سره خپل ځمکني پوله تړلې ده. اخو د بلوچستان صوبای حکومت د مارچ تر 15 او د سند صوبای حکومت به د مارچ تر 14 تعلیمي ادارې تړلې دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کورونا وایرس 15 مثبت پیښ ثبت شوې دي. افغانستان هم د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له ایران سره خپل ځمکني لارې په جزوي توګه تړلې او هیواد ته داخليدونکو کسان تر معاینې وروسته نور سیمو ته پرېښودل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبت پیښ ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې نړۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړي، خو په امریکا کې روغتیا پوهانو په دې اړه کار پیل کړی چې د دوی په وینا څو میاشتې وخت به ونیسي. خو تر هغه وړاندې روغتیا پالان په وار وار په صابون او تړمو اوبو د لاس مینځلو، د پاکو اوبو څښلو، د سبزي او تازه میوو خوړلو، له ناروغانو د ځان لرې ساتلو او د اړتیا پر وخت د ماسک کارولو سپارښتنه کوي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات پسات یو وړ پوند کې او به خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه د پاره نوم دي الله سنه پر په صابون باندې دی ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه زی ډوډۍ نه اورو نه پس اورو نه مخ کې د لسونه ویزل پکار دي خو خپل ماحول چې صفاته تو سپری مر واه کو دا ګن من پخ پس صحیح زه ساتو نو یو د دې نه نور بیمارونو هم په امن کې وو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځانګړې هډ کوارټر اسپیټال میرامشاه کې د صحت بنیادی سہولتونو د نشټوالي له وجې د ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې خپل ناروغان نورو علاقو ته په وړلو مجبور دي. بلخوا چارواکي وایي دا مسله به زر حل کړل شي او صحت محکمې ته یې وینا هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې میرامشاه روغتون د سیمې هډ کوارټر اسپیټال یا روغتون دی چې روزانه زرګونه ناروغان د غلطه درملنه لارازي، خو یا دروختون کې بنیادی سہولتونه نشته چې لا هم تیلیسیمیا سنټر، ایم آر آی او کیډنی سنټر نه لري. دوی وایي په دومره لوی روغتون کې یو زنانه ډاکټره ده چې په رخصتي وي نو د ډیلیوري کیسونو کې د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دولت نه د غلطه د یادو بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنه کړي. سید انور دا وړوایي په یاد روختون کې د بنیادی ناروغۍ سہولتونه موجود نه دي.
د ټوله ضلع دمرا هارت اسپیټال چې یو تاریخي اسپیټال دا تر نن تاریخه پیرې په دیشې نه د کډنی سنټر ست پشه نه ایم آر آی چې هغه نن سبا د وخت ضرورت دی بغیر ډایګنوستیک نشي کړای. مز د حکومت نه دا مطالبه کی چې د اسپیټال بندې دارا هم وکړو او دا بنیادی شي نه د خامخاوي ته پروواید کو.
سید ایوب خانوی زرګونه ناروغان روزانه روختون ته راځي زکه چې دغه هډ کوارټر هسپتال دی، خو د لویو ناروغۍ پکې سره سنټر یا سہولت نشته.
د لره لره نه د خلک د هسپتال ترسی د رزماک نه د تخیل تحصیل نه د زر نه 1500 پیرې روزانه او پیډی شي او نه د تلسیمیا سنټر شته. سوي بچیون دي چې روزانه د دې د بلډ ضرورت وي او نه را ټریټمنټ و ته ضرورت وي هغه د پر دادازي باندې باس هو شي ویل چې روزانه د هغه بیمارونو بیا د ایر پر کوي په شاور ته او باندې ته
په دې اړه مو چکلا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحب زاده نجیب الله نو پختل نو دوی وویل چې د یاد روختون سہولتونو په اړه د صحت محکمې مشرانو ته ویلي هڅه کوي چې زر دغه سہولتونه برابر کړل شي او خلکو ته بنیادی سہولتونه په یاد روختون کې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی وریدن کو دا ماسیکر نیستی پینسرے میں بجی کھیدون کی دی لن خبرونا دا ملیحا مرزا تناور
دا پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سہولت کار رول لوبولی دا خبره نوموړي بیگا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د وکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده د امریکا د دفاع وزیر مارکس پرون د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا او اطلافی ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي خو په هیواد کې په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ تفتان سره د افغانستان سره د چمن پولې د بندېدو په اړه وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پرېکړه دوی ته تاوان رسوي د کوټې د تاجرانو اتحادیه مرستیال مشر بدرالدین کاکړ نن مشال ویډیو ته وویل چې حکومت دې د سرحدونو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو قسم مخې ته نه دی راغلی خو بیړنۍ هنګامي حالت یې د وایرس خپرېدو مخنیوي په لړ کې لګولی د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه مخکې قومي اسمبلی د جنوري په لسمه د دې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې څارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنګي جرمونو پلټنې پرانیزي په دغو کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی نن د اپیلونو د څانګې مشر جټ په فیصله کې وویل چې عدالت مناسب ګڼي چې د اپیل یا درخواست فیصله بدله کړي او څارنوال ته د پلټنو د پیلولو اختیار ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 23 ماشومان وژلي
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي امریکا په افغانستان کې روان نولس کلن جنگ نزان خلاصولو او د افغان شخړې سیاسي حل راوستلو لپاره د مذاکراتو لار خپل کړه او بل اخر د تیري میاشتې په 28مه نیټه طالبانو سره د قطر په دوحه ښار کې امن لوزنامه لاسلیک کړه د یادې معاهده پر وړاندې به اوس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کیږي ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د طالبان قیدیانو د خوشی کولو نه انکار کړی دی او دا وجه ده چې په افغانستان کې طالبانو په افغان فوج حمله شروع کړي او د یو څو زو امن اورستا یو واری بیا په یاد ملک حالات خراب شوی دی ورسپانه لیکي په افغانستان کې د پایدار امن لپاره تر هغه وخت لار نشي هوارې دي ترڅو چې امریکا او طالبان په امن لوزنامه په صحیح توګه عمل ونکړي د سراسر افغانستان حکومت له هم د طالبانو سره خپل منځي مذاکرات لپاره لار هوارول پکار دي نوې وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا وینا چې په پاکستان کې خاص طبقه ته ټول سہولیات ترلاسه دي خو غریب اولس لپاره ریاست هیڅ نه دی کړی نو حکومت به نه صرف د غریبانو لپاره کورونه جوړوي بلکې حالت به هم ښه کوي ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند چې کله نه په واک کې راغلی نو اولس ته تسلي ورکوي چې حالات به ښه کړي خو تر اوسه یې خپله یوه وعده په صحیح توګه پوره نه کړه ورسپانه لیکي حکومت د ګرانۍ مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي د کم چې لږ ډېر ښه نتایج مخې ته را روان دي خو ضروري ده چې حکومت دې د بجلی او ګیس سره سره د تیلو په نرخونو کې هم کمی وکړي او بیا دې دغه نرخونه د څه مودې لپاره په ځای وساتي نو هیله ده چې ورسره به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي آج ورسپانه په خپلې ادارې لیکي حکومت ته چې دا وخت کم چیلنجونه را مخې ته دي نو په هغه کې یو گرانی هم ده او 13 ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت سخت ټکونه هم وکړل ورسپانه لیکي اولس د گرانی لوجې د مشکلاتو سره مخ دی او حکومت خپل کوششونه کوي چې په گرانی قابو عمومي خو تر اوسه د خوراکي شیانو په ګډون د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې کمی ونه کړې شو ورسپانه لیکي ترڅو چې ملکی معیشت کې بهتري نوي راغلي تر هغه وخت به حالات همداشان خراب وي حکومت لپاره کار دي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه‌کارۍ کې برابرې کړي د نړۍ نورو ملکونو سره د خپل تجارت زیات کړي او د ټیکس دایره دی وغځوي دا هغه ګامونه دي چې په پورته کولو سره په ملکی معیشت کې بهتري راتللی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د امریکې او طالبانو ترمنځ د شبي جوړجاړي په اړه ډیر بحثونه روان دي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې د طالبانو مرستیال مشر سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټلیفون خبرې کول خي دی خای چې امریکا د دې جګړې په ختمولو کې څومره سنجیده ده. بلخوا فرانس پریس خبری اجانس ته هغه ملخانو په اړه لیکلي چې په پاکستان کې د فصلونه ویچار کړی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غاخنور.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په دریمه په قطر کې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر ته ټلیفون کړی وو. امریکا په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت چپه کولو لپاره په افغانستان ځکه بریدونه وکړه چې طالبانو د ترهګرۍ ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. القاعده په نیویارک کې بریدونه کړي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د طالب مشرانو سره د کم لوړپوړي امریکایي چارواکي د لومړی تماس دی. ورځپاڼې ویلي چې پخوا چا د دې کار د کیدلو په اړه فکر لا نه شو کولی، خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ ځکه دا بې ساری ګام پورته کړی چې هغه غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د دې جګړې ختمولو لپاره امریکا د فروری په 9 د طالبان سره یوه لوزنامه وکړه. د ولسمشر ټرمپ دا ټلیفوني رابطه تر دې جوړجاړي وروسته شوې ده. هغه ویلي چې دا مکالمه ښه وه او دی غواړي چې تشدد ختم شي. ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین په مهال په بیا بیا ویلي چې د خپل هیواد د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د کانګرس ځینو غړو پر ټرمپ نیوکې کړې چې د طالبانو سره په جوړجاړي کې منلې چې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په بدل کې له طالبانو کومه ځانګړې ژمنه نه ده اخیستې. خو ولسمشر ټرمپ د کانګرس د غړو دا نیوکې نه مني او پر دې خفګان ښودلی دی. هغه ویلي له جګړو څخه وتل اسانه کار نه دی. فرانس پریس خبری اژانس بیا په پاکستان کې پر پټیو د ملخانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. ویلي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې هیڅ کله دومره لویا زیان منونکې څپه نه و راغلې. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې وجه په عربي ټاپو وزمه کې د ډیرو زیاتو بارانونو له کبله د ملخانو د نسل زیاتېدل دي. د سند چارواک ویلي چې په کراچۍ کې نیمایي فصل ویجاړ شوی دی. په پاکستان کې دا ستونزه دومره لویه ده چې په ټول ملک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او له نړیوالې ټولنې مرسته غوښتې ده. چین ښایي پاکستان سره د هوا له لارې پر فصلونو د چینایي دوا سپری کولو مرسته وکړي. دا کار د دې ملخانو د ختمولو لپاره تر ټولو اغیزمنه او تیزه طریقه بلل شوې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د بشری حقوقو سیړونکو د امریکا کانګرس ته ویلي د هند مسلمانان د هغه هیواد د شهریت ته نوي قانون په ترڅ کې زورول کیږي. ته دغه قانون تر منظوري دوه وروسته په هند کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د شهریت نوي قانون د خلکو د حقوقو سرغړونه نه کوي او باید هرکلی وشي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت زموږ د همکار هارون بچانو.
په هند کې د فرقیز تاوتریخوالي څیړونکي اشوتوش وارشنه د امریکا په کانګرس کې د دې هیواد د نړیوالو ازادیو کمیشن ته ویلي د هندو ملت پال وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت نوی قانون د یو وګړي د تابعیت د تاریخي او سیکولر تعریف خلاف عمل دی. د هند پارلمان 13 دسمبر یو قانون منظور کړل چې له مخې په هغه هیواد کې د بنگلادیش، پاکستان او افغانستان غیر قانوني کډوال کولی شي د هند شهریت ترلاسه کړي، خو مسلمان کډوال له دې محروم ساتل شوي دي. د قانون تر منځریدو وروسته پراخ احتجاجونه پیل شول او د هند مسلمان او هندو وګړو ترمنځ په شو وروسته او نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا د روډ آیلند ایالت په براون پوهنتون کې استاد پوهان وارشنه زیاته کړې د هندي حکومت دا باور چې په هغه هیواد کې اوسیدونکو مسلمانان په پوره معنا هندیان نه دي او ځکه نو له شهریته باید محروم وساتل شي، نامنه ته زمينه برابروي. د امریکا د نړیوالو ازادیو کمیشن حکومت ته یوازې وړاندیزونه کوي او د پالیسۍ په جوړولو کې برخه نه لري. د هند حکومت دا کمیشن د یوې متاسبې ادارې په توګه یادوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي نوی هند قانون له هیڅ وګړي د شهریت حق نه اخلي او د غندلو پر ځای باید هرکلی وشي. لیکنه د فریډم هاوس په نوم د بشري حقوقو د وی واشنگتن میشتې ادارې په حواله زیاتوي د وزیر اعظم مودي حکومت د هندو ملت پالنې ایجنډا یو نوی اوج تر رسولې چې د هغه هیواد جمهوري راتلونکي ګواخي.
دا مشال ریډیو دا
د
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په نړۍ کې د ککړې هوا په اړه یو تازه څېړنه وایي چې د دې مسلې لقبله په نړۍ کې هر کال کم 9 میلیونه کسان تر طبي مرګ له مخ کې امري. څېړنه وایي چې د هوا ککړتیا یو شمیر خطرناکو ناروغو له خطرناک ده. د څېړنې ښودلې چې پاکستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې شامل دی چې هوا یې ډېره ککړه ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړنه.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د ککړی هوا په اړه په دې تازه خبر سوي چیرنه کې په ډاګه سوي دي چې د دې مسلې لقبل هر کال په نړۍ کې اته اتیا لکه کسان مري. چیرنه په ډاګه کړي ده چې ککړه یا چټل هوا د انساني صحت لپاره تر سګریټس کولو، ملیریا، ایډز او شراب څرلو لا خطرناک ده. اژانس د څېړنې په حواله لیکي چې ککړه یا چټل هوا هر کال په نړۍ کې تر ملیریا 19 چند زیات، تر ایډز 9 چند زیات او د الکوهل تر استعمال 3 چند زیات خلک وژني. څېړنه زیاتوي چې چټل یا ککړه هوا د زړه ناروغیو، د سږي ناروغیو، شکر یا شوګر ناروغیو او د وینې د لوړ فشار یا های بلډ پریشر سبب کیږي. د دې چیړنې یو برخوال چیړونکی توماس مونزل وای د دوی چیړنې شوډلې ده چې ککړې هوا په نړۍ کې د یو با شکل اخیستې ده. دوی وای چې د سګریټ سکولو په څیر د چټلې هوا هم مخنیوي ممکن دی، خو په تیرو څو لسیزو کې دې اړخته ډېر لږ پاملرنه شوې ده. په څېړنه کې راغلی چې د چټلې یا ککړې هوا له کبله په نړۍ کې تر ټولو آسیا زیاته اغیزمنه سوې ده او په آسیا کې بیا چین، هند او پاکستان تر نورو زیات متاثر دي. رپورت لیکي چې ککړې هوا په اوسط توګه په چین کې د انسانانو عمر څه باندې 4 کاله کم کړی دی، په هند کې څه کم 4 کاله کم کړی دی او په پاکستان کې 3.8 کاله را کم کړی دی. څېړونکي توماس مونزل اژانس ته ویلي چې که په هوا کې د ککړتیا یا چټلتیا پر ضد مناسب ګامونه پورته سي، نو هر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 55 لکه کسان تر وخت له مخه مرګ څخه ژغورل کېدای سي. څېړنه زیاتوي چې که په نړۍ کې د انرژۍ پیدا کولو لپاره د سونګ موادو پر ځای له لمرینې یا شمسي انرژۍ کار واخیستل سي، نو په هوا کې د ککړتیا په مخنیوي کې ډېره مرسته کېدای سي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې امریکایي هیوادونه، لویدیزه او شمالي اروپا او وړوکي جزیرې هغه سیمې دي چې هوا یې د نورې نړۍ پرتله پاکه ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره فعال تنظیمونو اعلان کړی چې سږ کال به د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد په اتو ښارونو کې عورت مارش کوي. دغه لاریونونه ویمن ډیموکراتیک فرنٹ، ویمن اکشن فورم، هم عورتیں عورت مارش لاهور، عوامی ورکرز پارٹی لخوا تنظیم شوی دي. خو ځینې فعالان ورباندې اعتراض کوي چې لاریونونه په ښاریو کې کیږي چې د کلیوالو سیمو خزو ته هیڅ ګټه نه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري اسمت شاه جهان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال رډیو تول چې د سژنی عورت مارچ یعنی د ښځو لاریونونه به په کوټه، اسلام آباد، سکر، حیدرآباد، کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې کیږي. دا دریم کال دی چې په پاکستان کې د مارچ پر اتمه نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنې یوازې سړکونو ته راوځي، بلکې پر ټولنیزو رسنیو یا وار له مخه د خپل حقونو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ښځې چې د پاکستان د نفوسو نږدې نیمایي جوړوي پکې زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. که وکتل سي نو هر کال دا لاریونونه په لویو ښارونو کې سوي او په ټولنیزو رسنیو ښځینه فعالانې هم په ښارونو کې ژوند کوي. همدې ته په کتو سره ځینې فعالان دا اعتراض کوي چې د کلیوالو سیمو ښځې له دغو هلو ځلو څخه بے برخې سوي دي. ندا کرمانی په کراچۍ کې د ټولنپوهنې ښوونکې ده. دا د ښځو د لاریونونو ملاتړ کوي، خو وايي باید منتظمین یې کلو بانډو ته ولاړ سي او ښځې په لاریونونو کې ګډون ته وهڅوي.
ہر سال یہ بھی ہم نے دیکھا, شروع میں صرف لاہور, کراچی اور اسلام آباد.
دا لاریونونه با اول په لاهور, کراچی او اسلام آباد کې کېدل. ورپسې کال په دې کې حیدرآباد, کوټه او پېښور هم شامل شول, او تمه ده چې سږ کال به پکې نور ښارونه هم شامل شي. حیدرآباد کلیوالو سیمو ته نور ور نږدې دی, نو په لاریون کې د ګډون لپاره له کلیوالو سیمو هم ښځې راځي. تمه ده چې سږ کال به د ښځو په لاریون کې له کلیو هم ښځې راځي, خو البته تنظیمونکو ته پکار ده چې په دې لړ کې نورې هڅې وکړي, کلیوالو سیمو ته ورشي او ښځې لاریون ته راوبولي, او یا هم هلته لاریون وکړي,
ټرېول کړئ, انکو بلایئ یا انکه یہاں جا کے مارچ کریں.
اسما شاهجان به له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکي عورت مارچ وازی د شاري شزو لپاره ګټه وردی. دا دلیل ورکوي
عمومي تور د سوال راو چتول دا د جمهوریت حقوق سوال دی, او دا د برابرۍ د انصاف سوال دی. کدا مونږه دا قوتونه رجتی قوتونه د ککاو او یو نوې بیانیه مخ ته راوړو, او په سماج کې یو مترقی فکر خورو او سیکولر پروګرسیو ډیموکراټیک فکر خورو. ظاهره خبره ده هغه به کلی باندې ترسي, او نن سبا هو دا الکترونیک ایج دی او هر چا سره موبایلونه شته, دا خبره به ضرور رسي, دا به په ټي وي ګانو راځي, دا به په اخبارونو کې راځي, او دا کلی په کلی به دا خبر ضرور رسي. پاکستان کې چې کومه صف بندي ده سیاسي, هغه باندې چې وار گزار کیږي, موجوده صف بندي باندې گزار کیږي, نو غون ملک ته فائدہ رسي, نه صرف خزو ته.
د نړیوال اقتصادي فورم 2040 کال رپورت پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسي عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د رپورت لمخې د جنسي عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په پیرس کې پاکستان په 151 نمبر دی.
اوریدونکو د مومند په پړانګار یوسف بابا کې ځای پولیسو سو وسل ویخت کنال اسمکه باندې ولاړ د افیمو فصل ختم کړي. ځای پولیس مشال ریډیو ته ویلي چې د افیمو فصل ازد با د اپریشن تر درو هفتو پورې جاری وي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اور.
دا شور په پړانګار مومند کې د افیمو ولاړ فصل د ماتې دوه دی. پرون پولیس ورغلی او په یوسف بابا سیمه کې د کرواندګرو لخوا کرلې شوی څه وڅلويخ کنه له فصل په ډنګونو واه او لدی وړاندې څلور تنن نیولې هم وو. دلته خلک د اپی مسره سره غنم, شړشم او نور رقم فصلونه هم کری. برخان چې یو کرواندګر دی وای
اپیم کرونو هغه من خاص د دی وجنه کرو چې من غنم وکړونو دا کمزور زمکه دی زمنګنو هغه دوا منو یا پنځم نه جربو کینو پاغه زمنګ نه مړې کیږي او نه پیجوندې کیږي. کمن سره چری حکومت احسان وک من لس باغونه پټی یا پسلونه ټماټر پیاز او بس کیم کوی دا من لرا ک حکومت نو دی شي ته من خپیدا نه کرو منګه پس اپال پازو د تم چې دا د خدایم ګناګار دی زمنګم نه لګي خدا من د مجبورای نه دا زمون ملک دی غریب
په پرونی اپریشن کې د کوز محمود د سب ڈیویژن څه د 500 زیاتو پولیس غړو برخه واخیسته. دا فصل په نومبر کې کرل کیږي او پرون د مارچ څلورم نیټه وا نو په دا دومره وخت کې پولیسو تر د ګل کېدو پورې دغه فصل ولې نه ختمو. هم دغه پښتنه مې د ډي اس پی اپر پلانګر خالد خان نو وکړه.
دا پیمو داسي یو شی دی چې د دې توخم قشقاش چې کم دي نو دم دلته د دې زمیدارو سره په کورونو کې پراته دي. نو دا مونږ ته پته ده چې دوی درې میاشتې مخکې کله دا پیمو کاروندې وخت وخت شو نو دې کې اګاهي مهمه چلولې او د مشرانو سره ما جرګي کړې دي.
څو درې هفته وړاندې د لایف سټاک صوبای وزیر محب الله خان مومند ته ورغلی او د ویلو چې په مومند کې دین کړي چې کني څوک به اپیم کوي او که کړلې وي نو دته علم نشته. دا هم ویلو چې د اپیمو کرواندګرو ته به د اپیمو د نه کرلو په بدل کې د نورو فصلونو او سبزیانو کرلو لپاره اسانتیاوې پیدا کولای شي. خو د سب ډیویژن یا کوند سب ډیویژنل پولیس افیسر دلفراز خان وایي چې د پلانګار نه علاوه نورو سیمو کې هم اپیم کرلې شوی.
چې کوم په انبار کې چې کوم غریزي علاقې وي په دویزو کې داسې علاقې وي خو ان شاء الله ته اوس اپریشن وشو حالات ٹھیک شو نو هغه علاقو نه تقریبا 99% چې کوم دی دا فصل مکمل ختم شوی. یو پټه ادو درې مونږ ته اوس رپورٹ شوی دا غوي خلاف هم کاروي کو.
پولیس وای چې دا اپریشن به تر حقي جاری وي چې د محمود په هر ځای کې د اپیم ولاړ فصل په ډنګونو وټه کوي او ختمي کوي او د دې په نه چې ممکن ده اپریشن تر د شلو ورځو پورې نور هم جاری وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال مشال رادیو ته غوګونی سه اوریدونکو په کوهات پوهنتون کې د قبایلی ځوانانو د یو تنظیم له سوري لاندې تیر ورځ یو سیمینار وشو چې مقصد دی د یاد پوهنتون زده کوونکو د نشې توکو د زیان نه خبرول وو. په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو استادانو ډاکټرانو د ضلع انتظامیو د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار ممتاز بنگش راکوي.
په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو خوونکو ډاکټرانو د ضلع انتظامی او د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د تنظیم مشر عمران الدین اورغزی مشار ریډو ته وویل چې د دوی تنظیم امن لپاره کار کوي او د نشې توکو مخنیوي هم امنیت پر ځای کولو لپاره اړتیا لري.
نن څه کوم مونږ ویرنس سیمینار وکړو په کست یونیورسټي کو هارت کې، او چونکی دی کی دسی سټوډنټان ډیر مخته دی او کی اخته دی، نو اس دینه روک تام وکړای شي د زمونږ غټه ذمہداري ده. جی
مدني فعال آصف ستار چمکنه وای چې دوی به د خپل تنظیم هلې زلي قبایلی زلو ته غزوی، ځکه چې نه یوازې هلته د نشې توکو استعمال ډیر دی بلکې ذکر شوی سیمه بد امنیت هم ځپلې دي. دوی غواړي چې د قبایلی سیمه ځوانانو لپاره هم کار وکړي.
د غننګ به ان شاء الله مختمو غکو خپل اکټیویټي وکاو او ټرایبل ډیسټریکټ ته مخ خپل هغه غزو کوم اکټیویټي دی ویلې د مو زیات کومه علاقه ټرایبل ډیسټریکټ دی هغه ډیر غ شوی دی پک شوی دی د جنگونو نه د نورو مسلونه.
مدني فعال رحیم خان د ورغزو سیمه سره تعلق لري. دوی وایي چې د نورو قبایلی سیمو په شان د ورغزو ځوانان هم د خبرې ته اړتیا لري چې د دوی سره مرسته وکړي شي او سیمه کې د خلکو ته د روزګار موقع ورکړي شي چې ځایي خلک د نشې توکو د کروندینې ډډه وکړي.
زه خو به دا وایم چې قبایلی سیمو کې حکومت دی چرسو او د بنګو حکومت نن سبا حاله چلیږي. حکومت خو ډیری خبرې کوي سیمو به دا بندو دا به فیکټریانه داسې کوو، خو د مو نن سبا 100% کې حکومت دی 50% پرې حکوم ځوانان دی اغه نشو کې مبتلا دي.
د یادونې د چې پروستیو کې د سرحداتو ریاستي وزیر شهریار افریدی هم ویلی چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نشې توکو استعمال کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د زیارت پورس په پکتیکا او د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکو د سباب خان پروم د خپل سیمې یو خدمتگار چې له سلبیختو کلونو ډیره موده استاد پاتې شوی په دې ټول وخت کې هیڅ غیر حاضری نه دا کړی وستایو. د ستاینې غونډه چې د تیر سه شنبه په ورځ شوی وه، وینا کوونکو ویل چې زباب خان د نورو زرګونو استادانو لپاره د احساس یو ښه مثال دی، ځکه چې د په هغو ورځو کې هم غیر حاضري ونه کړه چې مور او بل ځل یې ورور وفات شوی وو. د دغه استاد په اړه نور تفصیل زموږ د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل نور.
یاد استاین غونډه چې د ارګون په فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه، ویناوالو د افغان حکومت له چارواکو هم وغوښتل چې د خون کې زواب خان په شان خدمتګار خلک د نورو د هڅونې په مخه وستایي. د زدرانو قوم د ټولنیز شورا مشر حاجی عمر جان مشال راډیو ته وویل
استاد زواب خان هغه څوک دی چې د خپل مور وفات شوی و، هغه د خپل د مور جنازه وزنډوله، هغه په رسمي وخت کې شاګردانو ته درس ورکړ، بیا یې ورور وفات شوی و، د خپل ورور جنازه وزنډوله، د لاړو درس شاګردانو ته ورکړ، بیرته جنازې ته راغی. د هغه څوک دی د په مورید که موږ زر غونډې ونڅو دا به کامې وي. د رئیس جمهور نه، د وزارت معرف نه، د رئیس معرف نه، د ولی صاحب نه، د ټول نه مدار زو ده چې د استاد زواب خان کارنامې د پټ نه پاتې کیږي، او دا یو نړیوال ریکارډ دی چې استاد زواب خان لري. نو دوی نه هیله ورزو ده چې د ده د زیار مطابق باید وستایل شي.
د ارګون د فرهنګي مرکز یو استازي اسحاق آریان د یاد ستاین غونډې د مخ په تړه وویل
په دې سره باندې نورو خلکو ته خصوصا معلمینو ته او د معرف د برخې کارمندانو ته هم دا انګیزه ورکړلی شي چې د چا ښې کړنې نه پټیږي، او ټول به دې ته وهڅیږي چې د معرف برخه کې خپل کارونه او خپل فعالیتونه او خپل مسؤلیتونه په ښه شکل سره درک او پر مخ یوسي.
یو بل ښوونکی جمال الدین عرفان وایي په پښتنو پسې یوه خبره مشهوره ده چې په ژوندون د چا ستاینه نه کوي، خو دوی برعکس همداسې یو ښوونکی وستایي چې په خپله 24 کلنه معلمۍ کې یوه ورځ هم غیر حاضري نه ده کړې.
موږ په باره کې مشهوره ده پښتنو په باره کې چې هغه تر مرګ وروسته سړی ستایي، نو موږ دا اول وار دی چې موږ یو سړی په ژوندون هم ستایو. زواب خان زدران هغه څوک دی چې 24 کاله وظیفه کړې ده، او په دې 24 کاله کې دا 24 ثانیې غیر حاضر شوی نه دی. نو موږ د ټولو د معرفت وزارت نه، د ریاست جمهوري نه غوښتنه ده چې د داسې کسانو د داسې ویاړلو اشخاصو د دوی ستاینه باید هیره نشي، د دوی حقوق باید هیر نشي.
محمد یوسف زدران چې په ارګون کې د ورژانه کلي د ضیاء العلوم لیسې سرخون کې دی وایي د زواب خان په شان په ژمنتیا د دندې ترسره کول هر چا ته د کار یو نوی احساس وربخي.
مشال رادیو ته وګ اوریدونکو د سوات عالمګنج اوسیدونکو په علاقه کې د صحت سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي او وایي چې د دې له وجې سخت مشکلات سره مخامخ دي. د سیمې زینو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې دوی په علاقه کې د صحت بنیادی مرکزونو د نشټوالي له وجې خپل ناروغان نورو سیمو ته د علاج لپاره وړي. نور تفصيل د نیاز احمد خان نو.
د عالمګنج کلی اوسیدونکو او مدني فعال شاعر ادیب محمد نریب قیس وای چې دغه سیمه کې تر 2000 نه زیاته آبادی ده. د دولت لخوا د سیاحت اسانتیاګان نشته، خو ورسره شخصي روغتون هم نشته.
په لنډي عالمګنج غا دې پوښا کې مستند ډاکټر هم نشته، بل په دې کې دایي چې کوم منګوال نو هم نشته. نو په دغه حالاتو کې ډېر زیات مشکلات، ډېر مشکلات. خلک د شپې بیا گاډې ګوري، بیا ګوري چې آیا ګولی باغ تلار شي. ګولی باغ زمونږ نه خو په فاصله هم دی، او اکثر دلته کې په دغه کې خو د شپې د ډیوټۍ مسلې او دا یې هم نه کدلته کې په دې خوښه کې یو بي چې وشي. نو عالمګنج، ماندا، وکیل آباد، لنډې، کرم ډېرې داسا او دا لپاسه غر، دا ټول دا ټول به مستفید.
د سیمې پخوانی ناظم سوراب خان وای چې زیاتره ولس غریبانان دي، د خانانو پزمکه کروندې کوي، چې لګ ناروغ شي نو خپل علاج په خپل کوي، لری سیمو ته چې رنزور بیاي نو خرچه په زیاته راځي.
دا مریض دغه شي یو موږ ورته سو یو خو خیلر سو او د مموري د طبي ټوخي د پاره چې نوم د بلته کې مستند ډاکټر نشته کنه، په دې اډام کې په دې وخت کې او نو په دې باندې موږ ته انتهایی مشکلات دي. والله خلک غریبانان دي او ګاډي ماډي هم زیاته چا سره نشته کنه.
د سیمه صوبایي اسمبلی غړي سردار احمد خان څخه مو چې کله په دغه پښتنو کړه، نو دوی ویل چې چارباغ کې د لوی روغتون لپاره مو بیا بیا صوبایي اسمبلی کې اواز پورته کړي دي.
سیدو کې ګټه سپتال دی او د لوی پخوا ځخینې کې په مټه کې دی، د پخانی هسپتالونو دی هغه بریډیشن کیږي خطر کی او نوې اسپیټالونو صوبې سره پیسې کمې نه لاس غړي اعلانات نه دي کړیا. البته موږ بشل تیری وو پروګرام نشته حکومت کنه.
بلخوا ځای ولسوي چې دوی بیا بیا د خپل منتخب نمائندګانو څخه د بنیادی صحت مرکز جوړولو غوښتنه کړي، ولې تر دې دمه پرې سقسم کار نه دی شروع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوری دن کو دنن رزی د پروگرامونو پای شیبو ترا رسیدلیو. په اوس هم یو ځل بیا لند خبرونه زمونږ د همکاري ملیحه میرزاده ناور.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سهولتکار رول لوبولې دی. دا خبره نوموړي بیگا سینیټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې د طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینیټ یوې کمیټې ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي، خو په هیواد کې په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي. د بلوچستان تاجران د ایران او پاکستان ترمنځ د تفتان سرحد او افغانستان سره د چمن پولې د بندېدو په اړه وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د سرحدونو د تړلو پریکړه دوی ته تاوان رسوي. د کوټې د تاجرانو اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پولو د بیرته خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړي. د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوې پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خپرېدو مخنیوي په لړ کې لګولی دی. د پاکستان سینیټ پرون د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه. مخکې قومي اسمبلی د جنوري په 10مه د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. په دغه بیل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لا ترک ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي.
په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه کړې چې سارنوال کولی شي چې په افغانستان کې د مبینه جنگي جرمونو پلټنې پرانیزي. په دغو کې د امریکایي ځواکونو لخوا ممکنه تشدد هم شامل دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 13 ماشومان وژلي وو. او د روس او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان په ماسکو کې سره ګوري. د ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د شام په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ټینګېدل شوي دي.
اوریدونکو زه فرخنده اسد او زما همکار ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. د مشال ریډیو خبرونه هم پر دې ځای پاتې رسیږي. تاسو په دې شی په دې سپو دیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې ته خوده پامانه وختونو په خیر.